د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایو واوي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیان رامنځته کړی دی. یوناما پر خپله اکس پاڼه لیکي چې میرمن اوتنبایو پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغونکي بحثونه درلودل. اوتنبایو ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء محمد ملا محمد حسن اخوند د سوریې موقت ولسمشر احمد الشرطه د مبارکۍ پیغام استولی دی. احمد الشرطه پر منصوبه ایکس پاڼه ویل شوی دی چې ملا حسن اخوند په دې پیغام کې د سوریې مشرتابه ته پر ستونزو د بریا غوښتنه کړې او د سوریې او افغانستان د اړیکو ښوالی غوښتی دی. د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت هم تایید کړی ده چې ملا حسن اخوند د سوریې د نوې انتقالي دورې ولسمشر ته د مبارکۍ پیغام استولی دی. الشره په سوریه کې واک ته له رسېدو څو ورځې وروسته وویل د طالبانو په څیر حکومت به جوړ نه کړي. هغه په دې وروستیو کې د ترکیې او سعودي عربستان په ګډون د سیمې څو هیوادونو ته سفرونه هم وکړل. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس اوه تنه سپرلۍ په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلی دی دا پیښه په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراوه، اوه تنه یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اوه کسان چې د پنجاب و وویشتل. د دې وژنې پړه تر اوسه هېڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې بلوڅ بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې یو میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستنه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 280,000 هغه کسان هم شامل دي چې له دې هېواده وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا شلو هېوادونو موافقه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره همکاري وکړي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د هغه د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. پاریس بنن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه و. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري 18 د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو وی ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنگټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي. او د پولند ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه چې د پولند ولسمشر وایي له متحدو ایالتونو څخه دا تضمینونه ترلاسه کړي دي چې په پولند او د ناټو په ختیځه پوله کې به خپل ځواکونه نه کموي. اندری دودا پرون وویل دی هیله من دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په ترڅ کې به د اوکراین جګړه هم پای ته ورسیږي. که څه هم د ټرمپ ادارې تر اوسه له پولند څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې اروپا باید خپله د خپل ځان د امنیت لپاره هڅه وکړي. ورسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، امریکا پولند ته خپل سرتیري واستول. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته امریکا په پولند کې د خپلو سرتیرو شمیر نور هم زیات او اوږدمهاله کړ. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود لومړی نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 19 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د ویانا د غونډې ګډونوال وایي د افغانستان لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. دوی د تروریزم پر ضد د مبارزې د دوام خبره هم کوي.
د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو، موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف نه دی حل شوی. د افغان کډوالو متحده عالي شورا په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي.
امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولې دي، دې سره د اسلام آباد او د پرنډي مهاجرین سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو په کرایه اخیستل لوی لوی ستونزې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې مصري چارواکي وایي د غزې بیا رغونه پرته له دې چې فلسطینیان له خپلو سیمو ووځي ممکنه ده. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي او تر غونډې وروسته به یې جزئیات په ډاګه کړي. د دې بهیر پنځمه غونډه پرون پیل شوه او نن به هم دوام وکړي. د طالبانو حکومت دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې بللې دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې دا د ویانا بهیر پنځمه غونډه ده چې ګډونوال یې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر نقشې کار کوي. که څه هم د دغې نقشې یا تګلارې جزئیات روښانه نه دي، خو د ویانا د غونډې ګډونوال وایي دوی د یوه ولسواک او داسې افغانستان د جوړولو تکل لري چې ټول خلک پکې ځان وویني. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود وایي دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده.
نن زه لازمه ګڼم چې له تاسو مننه وکړم. له تېرو غونډو تر اوسه موږ داسې یوې طرحې ته رسېدلی یو چې د ټولو په خوښه جوړه شوې ده. داسې نه ده چې موږ دې کار نه وي کړی او پلان دې ونه لرو. زموږ پلان او برنامه داسې ده چې کوم شخص، ګوند، ډلې یا قوم ته نه ده جوړه شوې، بلکې افغانستان ته جوړه شوې.
که هم ښاغلی مسعود د طرح جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د طالبانو د نظام دوام نه غواړي. دوی وایي هدف دا دی چې د طالبانو مخالفان ټول سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې د اوسني نظام د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو په ضد به د دوی جګړهییز فعالیتونه هم ډیر شي. د یادونې وړ ده چې د ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ جبهه وسلوال وخت نا وخت پر طالبانو چریکي بریدونه کوي چې د دوی د ادعا مخې مرګ ژوبله هم لري. د غونډې بل ګډونوال او د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر یاسین ضیا وایي دوی د طالبانو نه بلکې د ټولو ترهګرو ډلو خلاف دي.
موضوع تروریسم
او موضوع منطقه موجوده. د ترهګرۍ او د سیمې وضعیت ته په کتو، موږ یوازې طالبانو سره مبارزه نه کوو، موږ او تاسو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ځواکونه یو. موږ او تاسو ترهګرۍ سره مبارزه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ویانا د غونډې ګډونوال جګړه غوښتونکي او د سیسه جوړونکي بولي او وایي دا ډول غونډې تکراري او بې ګټې دي. مجاهد د افغانستان له خصوصي تلویزیون شمشاد سره تیر ماخام په خبرو کې وویل
تاسې ناس په نوې وادو کې مسلم مقررن چې دا ګټه نه کوي. څو ټول له وادو په دې باندې پیدل چې په افغانستان کې یو قوي نظام جوړ به اوس موږ افغانان چې له هغه څخه بیا د جنگ خوب نه ویني، بیا د پروتي او د سو خوب نه ویني. او تم بلنه دا چې ورونو راځي افغانان یې است دې وادو سیدن کې نه موږ تاسې ګټه مو او هي وادو خاور ټول سره مشتاق دي.
د ویانا د غونډې په ګډونوالو کې پر سیاسي او یو شمېر پخوانیو امنیتي څیرو سربیره مدني او د ښځو د حقونو فعالان هم ګډون لري. دوی په افغانستان کې بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بللي او د نړیوالې ټولنې غوښتي چې تر خپلې وسې پر طالبانو فشارونه واچوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د اوبو پر سر لانجله هم پر ځای پاتې ده. د دې وزارت ویان پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی به خپل د حق څخه په شان نشي. نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د افغانستان او ایران د اوبو د حق مسأله حل شوې ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونې د رسنیو له لوري غلطې تعبیر شوی. نوموړي ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران په منظم ډول د اوبو د حقونو پورې اړوند تخنیکي مسایل تعقیبوي او دا چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند په اړه یو ځانګړی تړون موجود دی او د دواړو لوریو ترمنځ په اړیکو کې یو دوامدار عنصر پاتې دی. هغه وویل چې د طالبانو او ایرانی پلاوی ترمنځ چې مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله ټینګار وشو چې د حقابې مسله له یو حقوقي هوکړې لوړه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد زیات تکل نظر هم ولرو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین او د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي ایران په دې برخه کې د هلمند د اوبو په اړه له هوکړې ورخوا د نورې ګټې په تمه دی. د اوبو د چارو متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
در باس او بهلمند بزرگتاری
د هلمند په باس کې د هلمند د سیم موضوع دا چې په هغه هوکړه کې د دواړو لوریو ګټې معلومې دي او باید د همغه هوکړې له مخې چلند وشي. خو له بده مرغه ایراني چارواکي د هلمند له هوکړې د زیاتې ګټې هڅه کوي. ایران د دغې سیمې واقعیت نه هیروي. اوس مهال دغه سیمه په یوې وچې دښتې بدله شوې ده. خلک د څښلو لپاره اوبه نه لري په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ناممکنه ده
و در تو حالتی ممکن نیست برای افغانستان.
د نړیوالو اړیکو په عبدالقیوم افغان په دیاله ازادي راډیو ته ویل چې ایران د اوبو له موضوع سیاسي ګټه کوي.
سفیر ایران گفته بود که
د ایران سفیر وایي دی چې موږ هم په ترسي ته دی او څنګه حل شوی دا خو اوس بیا دې تل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دا موضوع ردوي او وایي غلط برداشت شوی دی. داسې معلومیږي چې ایران بل پروګرام لري او غواړي په طالبانو سیاسي فشارونه راوړي ځکه ایران له ټولو مسایلو سیاسي ګټه اخلي او د اوبو مسله یې په ټولو مسایلو کې ځای کړی ده.
که څه هم ایران په وار وار د دې تړون د نه پلي کېدو په اړه شکایت کړی خو طالبانو او پخوانیو افغان حکومتونو په ټینګار ویلي چې دوی د هلمند د اوبو تړون پر بنسټ د ایران د اوبو حقونو ته ژمن دي خو د دوامدار وچکالۍ له امله په سیندونو کې د اوبو کچه راټیټه شوې ده. افغانستان او ایران په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې افغانستان باید هر کال د هلمند سیند څخه 840 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. د دې تړون له مخې ایران د هلمند د اوبو 40% ترلاسه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو متحده عالی شورا وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د اواري لپاره باید د پاکستان، افغانستان او یو ان ایچ سی آر درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې شورا مشر بریالی میاخیل وایي دا غونډه له څو کلونو راهیسې نه ده جوړه شوې. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د شنبه په شپه پاکستاني پولیسو د بلوچستان په کوټه او کچلاغ سیمه کې د یو شمیر افغان کډوالو کورونو ته ننوتي او هغوی افغانستان ته اړولي دي. خو ښاغلی میاخیل ازادۍ راډیو ته وایي چې د پولیسو نیونې دا مهال یوازې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. له نوموړي سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د امریکا او جرمني پروازونه چې کوم ځنډولي دي دې سره د اسلام آباد او د پنډي هغه مهاجرین دا ډېر سخت اندېښمن دي. هغوی لپاره د کورونو اوسېدل، په کرایه اخیستل دا ټول لوی لوی ستونزې دي چې هغوی دې سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو ډېر خلک تشویش کې دي. پکار دا و چې کیفونه لږ تیز شوي، هغه د تیزېدلو په ځای باندې بېرته نورم سلو شلو پکې وخت ورکړی شو. نو دا ډېر زیات ټول مریضان شوي دي، رواني مریضان شوي دي خلک. نو دې ته جدي توجه پکار ده.
تاسې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د کډوالو د ملاتړ له سازمانونو سره خبرې نه دي کړې؟
د یو این د عالی کمشنری د پاکستان د پاره چې کوم دغه هیډ کانټری هیډ فلیپ لاګلینډر، نو هغه سره موږ 5 فروری باندې یو ناسته درلودله. نو هغه سره ډېرې ستونزې او ډېرې خبرې موږ شریکې کړې، او خصوصا د هغه اسلام آباد د مهاجرینو ستونزې هم شریکې کړې. نور هم د مهاجرینو په عمومي ستونزو باسه شو، خو زیات توجه چې وه د هغه اسلام آباد د پنډې مهاجرینو چې پاغي باندې د اندېښنې سره شریکې کړې، او هغوی موږ ته لږ اطمینان راکړو چې انشاءالله موږ لوړپوړ چارواکو سره کینو، او دغه اسلام آباد او د پنډې مشکل چې دی دا دې کې لږ عاجزي ښودله، خو د نورو ځایونو ته دا خلک منتقلول او یا هلته دوی تعامل ورکول، نو دغسې یو دغې کوو موږ ته دغسې یو ډاډ راکوو.
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان کډوالو ځورونې غیر له پلازمېنې اسلام آباد نور په کوم ځایونو کې دي؟
دا نیول چې دي دلته صرف اسلام آباد او پنډي پورې محدود دي. تر اوسه پورې فلحال چې دي په نورو صوبو کې دغه مشکل د نیولو نشته دي، نه د کور مشکل شته نه د نیولو مشکل شته. تر اوسه پورې دلته خصوصا په پښتونخوا کې موږ اوسېږو، نو پښتونخوا کې هیڅ مشکل نشته دي د مهاجرو سره په دې وخت کې.
د دې وضعیت د کنټرول لپاره فکر کوي باید څه وسي؟
ضروري ده ډېره زیاته چې ډېر وخت کېږي دا غونډه نه ده شوې، د تریپارټایټ غونډه پاکستان افغانستان جمع یونیسیار، دا ډیره ضروری ده. او سره په خوا کې مونږ ورته دام ویلي دي چې د مشرانو نظر د افغانانو د مهاجرینو پکې دا هم شریک کړي، نو ان شاء الله مشکل به حل شي.
په پاکستان کې د کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصری چارواکي وایي د غزې د بیرغونې داسې یوه طرحه جوړوي چې اوسیدونکي په خپلو مینو کې پاتې شي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د غزې اوسیدونکي باید په بیلابیلو عربي هیوادونو کې میشت شي. د مصر د بیارغونې د پلان له مخې په لومړیو شپږو میاشتو کې په غزه کې دننه 3 خوندي سیمې رامنځته کیږي.
مصر د غزې تړانګې د بیارغونې لپاره د داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې یې د غزې اوسیدونکي اړ نه دي چې خپلې مینې پرېږدي. مصر او یو شمېر عربي هیوادونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه پلان سره مخالف دي چې ویلي دي د غزې کنټرول په لاس کې اخلي او اوسیدونکي عربي هیوادونو کې میشتوي. ډونالډ ټرمپ د فبروري په 4مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو خبري کانفرنس کې وویل د غزې تړانګه به ولکه کړي او د امریکا متحده ایالاتونه به د دې سیمې مالکیت ترلاسه کړي. ټرمپ وویل هغه فلسطینیان چې اوس مهال غزه کې دیره دي نورو هیوادونو ته لیږي، او خپل امریکا به د غزې د بیارغونې پلان رهبري کوي. هغه مهال مصر، اردن او یو شمېر نورو هیوادونو د ښاغلي ټرمپ له دې پلان سره مخالفت څرګند کړ. خپل فلسطینیانو هم په پراخ ډول وویل چې خپل ټاټوبی نه پرېږدي. د مصر د الاهرام دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې هغه پلان چې مصر یې د جوړېدو په حال کې دی په غزه کې د خوندي سیمو د جوړولو غوښتنه کوي. د راپور له مخې فلسطینیان به لومړی د خوندي سیمو کې په موقتو سرپناو او خیمو کې ځای پر ځای کیږي، او وروسته به بیا مصر او ګڼ نور ودانیز شرکتونه د غزې د ودانیو ویجاړۍ پاکوي او له سره به یې رغوي. د پلان له مخې په لومړیو شپږو میاشتو کې به په غزه کې 3 خوندي سیمې جوړیږي، او دغو سیمو ته به بشري مرستې ورسیږي. د مصر یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی چې د غزې بیا رغونه 15 کاله وخت ونیسي، چې پر مهال به یې د غزې لسګونه زره اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د مصري چارواکو عربي او لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې قاهره د دغه پلان په اړه له اروپایي چارواکو او دغه راز سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. ویل شوی چې د غزې د بیارغونې تمویل د دغو بحثونو په سر کې وو. د غزې جګړه وروسته له هغه ونښته چې حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل برید وکړ. د دې برید په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایی او ځمکني بریدونه وکړل چې نږدې یو مخې ویجاړه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د برتانیا دفاع وزارت په دې هیواد کې د بیا میشتېدو لپاره له 2000 د ډیرو پخوانیو افغان کومندو ځواکونو د غوښتنلیکونو د رادېدو خبره کړې ده. د بی بی سي د یو راپور له مخې په افغانستان کې په هغو قطعو کې چې برتانیا یې ملاتړ کوو د دې کومندو ځواکونو د خدماتو کره شواهد موجود دي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د برېټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتېدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډو ځواکونو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي. د بی بی سي د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خپور کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د برېټانیا له ملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کره شواهد موجود دي. ویل شوي چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د برېټانوي ځواکونو لخوا روزل شوي، مالي تمویل سوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ سوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د رادېدو خبره د روانې میاشتې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د برېټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د برېټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له برېټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د برېټانیا د بیا میشتېدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د برېټانیا دفاع وزارت څلور میاشتې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برېټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برېټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشت دی، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مرایل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټې ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. په تمه و چې له کمیټې ځواب راشي. سره له دې چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه واخو، اوس یې ویلي چې له دې ډیر مپتمه کیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس و، هغه هم ونه شو.
د برېټانیا د دفاع وزارت معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې، چې دا ځانګړي قطعې د تریپل په نوم د برېټانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتېدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې برېټانیا ته انتقال شوي دي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د نورستان اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو یا هغو ته د پیغام د لیږلو لپاره ساعتونه ساعتونه لرې سیمو ته مزل کوي.
د نورستان د کامدیش منډول برګی مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش ولسوالۍ کې 450 کلی لرو، مونږ یو مخابراتي شبکه لرو، هغه هم د کامدیش ولسوالۍ مرکزي کلی کې ده، چې هغې نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالۍ کې 22 کلی لرو، 22 کلی پساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالۍ مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکي هم د ورته ستونزو سره لاسوګري واندي. دوی وایي ډیرو کمو ځایونو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوي، خو هغه هم په نشت حساب دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي، کوم ساحه ته بوځي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل، لږ موبایل کلکی بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چې ځي باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنیو سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوي کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمن دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته، او کم ځایونه کې چې په نورستان انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، یعنی ولس مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته، او ډېرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکي او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خدای پاک یو خیر جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې څلور نیم سو نفر کارګرو کار کړی دی. اداره مسکینان ولې زدوی درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي. په مخ کې معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور شپږ څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې. نو کارګر دی اوراب مسکینان دي. بیرزبانی به مې کچې داس موږ ځخ تل ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت الله. څنګه یې شیبه خیر؟ ما ویل ما د مور شاول کوټ پولیس والی کې از موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نه شر کې چې دوه مسولین یې واوري از موږ لري دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه ل سات جل سات وخت خلی موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي. موږ یو شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نسته د دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دنه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدیک رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه اهل سره در سوالی زست است د پیغام پر دولتي روغتونونو نه ستو اپراتیو څخه کلینیک کې د کلینیکونو خاص کم دي، او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندې دي. نو هغه بعض مسلمانان ډیر به وخت دی او لاسسیر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسم د هوښتنه ده چې د تمشت کلینیک شه په پراخ چار سره د نه ششسته کلینیک نه ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه دروازګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ دغه د اسلامي حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دلته کومه مؤسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه مؤسسه راسي هغه خانان پښکنه وشته کیږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پښکې پاتېږي. موږ دغه خبره ته چې باید لوړ ته ورسوې. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. فایزه جان ابراهیمی سټوډیو ته راغلی د بلې خبری مجلې.